شو دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې بحث کېږي. میلمه هم ورته راغوښتل شوی. تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. خو اوس لاندې خبرونه له صفي الله ستانک زینا اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 راهیسې 290 میټریک ټنه طبي توکي افغانستان ته استولي دي. د جرمني پر یوه لویه لار لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له افغانستانه د 30 ټنه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې جین ساکي د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. پاکستان کې د تحریک لبیک ګوند د مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه کړې ده. او وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلي ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ.
لاسفی ولا ستانک زیمو لاند خبرونه واوریدل. د سره پات شي اونیس بحث هم درته لري. د وچکالۍ پر موضوع راڅرخي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 5 فیصد
متاسف یم چې حکومت کې کړې
کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیس بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه 25 دقیقې د ازادي رادیو نیوز بحث ته خرغ لیزه صفی الله ستانک زایم. دا اونۍ 25 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی. د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالیو سره مخ نه شئ؟ په دې تړاو کارپو هم په بحث کې شته. که څه پوښتنې یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي راډیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا هم تاسو ته وایم 00420214040 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته وایو. آزادی ټکی راډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته. د پوهنتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپلې دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې مخته وړي، ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغسې شرایطو کې حاضر شوئ خبرې وکړئ. پوښتنه دا ده چې د وچکالیو په ارتباط باندې خلک خو به پوهېږي چې وچکالي د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت یې څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالي راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالیو د اغېزو څخه یوه ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. فاصل کې اقلیمی د هوا حالات درې برخې لري. یو نورمال شرایط دی، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډېرې وي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغو شرایطو ته موږ وایو چې په د اوږدمهال په وخت کې یو مناسبه کچه اورښت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې په نورو کلونو کې مورښت راشي. خو په اوس وختونو کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون ده. اقلیمي بدلون البته دغه ته ویي چې هوا یو څه ګرمه شوې او د همدغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دوی کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کلونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کلونه یې ډېر وچ کړي دي. دا په دې معنی چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پېښې هم زیاتې شوي دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو، د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي، لانی نا پیښه پکې رامنځته کېږي چې هغه پایلې په افغانستان او منځني ختیځ باندې وچکالي راځي. خو برعکس په استرالیا او په نورو ځایونو کې د اورښتونو لامل کېږي. همدارنګه په امریکا کې هم د ځینو برخو کې وچکالي راځي په لانی نا پیښه. خو که چیرې د بحر سطح تودوخه لوړه شي، له هغې قبله بیا په افغانستان او دو سیمه کې سیلابونه راځي او په استرالیا کې به برعکس په هغه وخت کې وچکالي وي. چې متاسفانه په دې وروستیو کې دغه پیښې د نورمال کچې په اندازه باندې ډېرې شوي دي. یعنې که موږ ورته پخوا کلونو پرتله وګورو، هغه وخت کې
ما غوښتل دلته وکړم چې دغه د وچکالۍ او د تاریخ په ارتباط باندې، ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشري زیاغه اصلي بحث هم دغه د وچکالۍ او د اقلیمي بدلون چې عوامل بیا وچکالۍ دي او بیا د لوګي او فقر زیاتېدل دي، په ټوله کې په دوه باندې بحث وک. دوی تر ډیره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسیدل چې دغه د تودوخې مخنیوی په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتېږي که څنګه پخوا څنګه و؟ دغه
اصل کې اقلیمي بدلون د په هوا کې یا فضا کې د کاربن د ګازونو څخه رامنځته کېږي. چېرته که موږ صنعتي انقلاب ته وګورو، دوی هلته ځغال او دا شیان ډېر استفاده کول، دا ټول هوا ته چې لاړ شي په دې اساس کې هلته د نور شعاع چې راوګرځي دا ډېره جذب کېږي، او برعکس ځمکه بېرته ایمیشن یا پرېږدي چې بېرته هوا ته لاړ شي، نو دا د ځمکې اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو د اوبو سرچینې مستقیمه اغېزمنې کېږي. هغه په دې معنا چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخشلونه ولې کېږي، او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې وو دغه تبدلون ورکوي، او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورسره جوړ کړي، نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي. په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول، مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه. هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي. پخوا کلونه کې که موږ ورته وګورو، مثلا سل کاله وړاندې دا اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزې شوي دي، هم پیکې زیاتې شوي دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دغه آسیب پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو، هغې د هغه په 1938 کال کې و، نو د هغې څخه راهیسې بیا په د تېرې پېړۍ په آخر پای کې ډېر فعالیتونه په دې اړه څرګ پیل شول چې تر څو د دې مخنیوی وکړي، او بالاخره په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوی باید وشي. خو په تېرو شپږو کلونو کې بیا هم څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ونه شو. یعنی دوی خپل هدف دا ټاکله چې 2030 پورې به دوی اغېزمن کار کوي، خو په تېرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړای چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ د ته وګورو، هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ووایم چې دا تر ډېره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري. دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا څنګه راپېښه شوې. افغانستان د نورو هیوادونو د دې څخه متضرره کېږي.
ښاغلی مایار ډېر وبخئ، د تودوخې په ارتباط باندې څه فکر کوئ؟ آیا په ژمي کې چې په افغانستان کې یا په لویو ښارونو ګڼ مېشتو ښارونو کې څه سون توکي وي، غیر معیاري، غیر سټنډرد، او ټول کابل او ټول ګڼ مېشتي ښارونه له دوړو ډک وي، فکر کوئ دا اغېزې نه لري خاصې د تودوخې په ارتباط باندې که څنګه؟
دوا دلته باید موږ یو شی تحقیق کړو. هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه که په نظر واچوو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه ده تشکیلوي، او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او دې ګازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بېشي 0.09% دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون ګازونه تولیدوي. خو برعکس په متضرره هېوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنی موږ مجموع کې د دغه ستونزې څخه ډېر زیات اغه کېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه یم لږ ده، او موضوعي ستونزه پېښوي. یعنی د ښارونو هوا ککړوي او هغه اوسېدونکو ته ستونزې پېښوي. که چېرته د لوی مقیاس سره وکتل شي، دا په نورو هېوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده.
مننه کوم ښاغلی مایر.
افغانستان نه شو ملامتولی چې دوی دا پېښه راوسته کړې، بلکې دا د ټولې نړۍ او مشخصا د پرمختللو هېوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه د نورو هېوادونو متضرره کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پرېکړه وشوه چې د پرمختللو هېوادونه به د متضرره شویو هېوادونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې ځینې پروپوزلونه په تیر قانونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل او بعض برخه کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي له امله که موږ ورته وګورو، مثلا د افغانستان په ګاونډیو کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي، په همدې چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي. خو اوس چون رژیم بدلون موندلی په افغانستان
کې، ما په همدغې مسلې باندې به وروسته به بحث وکړو، ځکه چې دغه بحث به داسې تقسیم کړو. د وچکالۍ پر رابطه مو خبرې وکړې، اوس به ورشو اورېدونکي مو راوخلو که مشخصا د همدغې وچکالۍ په ارتباط څه پوښتنه یا نظر لري، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا پوښتنه یا نظر که لرئ.
سلامونه سنیکوی صاحب تاسو او تاسو ملمنو ته ټول اردوغو سلامونه ونی کلی باندې کومه.
وعلیکم مهرباني.
میرویس اخلاقی لنګ سلام د هلمند ولایتنه.
بخیر راغلی، مهرباني وکي. موضوع خو به مو اوریدلی و تر اوسه پورې په هلمند کې د وچکالۍ په ارتباط راته وایو، خلک څه حالت لري هلته؟
واکنه ما سنیکوی صاحب تر ډیره حاله پرې درته مو په هلمند کې بوایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکالۍ څخه بېخي سر ټکوي. ځینو که څه کرلي وه، یعنی جواري غنم کرلي وه، هغه باندې وچ سوله، ځکه چې د وتر په مو هم وس نه پر رسېدی. زموږ هم یوازنۍ غوښتنه دا ده چې د دغه اوبه اوس خوا د ژمی پر رسېدو دی، باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه مو زره کنټرول کړو، بې ځایه مصرف نه کړو. که وایو
مننه کوم د دوی غږ مو واورېده، که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي. د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم معیار شته. له دوی که کومه پوښتنه لري د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتې د کمښت، نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني نوم واخلئ او له کوم ځای مو زنګ راوالئ. مهربانی وکړئ صاحب، پروګرام خو به مو اوریدلی وي، څه پوښتنه یا نظر که لرئ؟ فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اوریدونکی بل هم لرو چانس به ورکړو چې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زمغک اوری لطفا خبری وکید.
من سنی رئیس عبدالنبی افغان د هلمند ولایت نه د سر لګیرم. باید چې طالبان یو ویانه یو مشر و ستای سره مې مای بده خبر د سب مژم پښتنې کړه وای دا په هلمند کې ډیره مشکل راغلی. دا وکشتنه دغه څه وچ سوي دي، شنه کښتنه وچ فضل وبنسته. حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د اوبو لرونکی ولایت هم وزیات، نو متاسفانه به وایي د اوس لپاره په هلمند کې بیخي کمې سوي دي.
مننه مننه. یو بل اوریدونکي ته هم وخت ورکوو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام، ستړي مشه، مهرباني
وکړئ. سلامونه تاسو ته او مېلمه ته نیکېلي. هلمند څخه لږې خبرې کوم. داسې خبره ده، دغه پیشرفته مملکتونه دا ډېر فکر په دغسې مملکتو کې یا د دوی په دغه کې نه کوي چې مثلا دوی یا یو کومک ورسره وکړي یا تاوانونه ورسوي. په هر طرف باندې تاوانونه دغه متضرر دي دغه دولتونه. مثلا اوس موږ غواړو د امارات څخه دلته خپل د امارات څخه چې دغه اوبه را کنټرول کړي. دغه د هلمند یو دغه وکړي د هلته په هلمند کې ډېره سطحه د اوبو ښکته تللې ده چې نږدې 160 متره په بعضې منطقو کې د اوبو سطحه ښکته شوې ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه. او زما 30 کاله عمر دی، په دې 30 کاله عمر کې دغه چې وچکلۍ نه زما نه ده په یاد لکه دغه تېره چې سوله. په دغه چې کال زما هېڅ نه په یادېږي چې په هلمند کې به هېڅ باران وسوه، یعنی هېڅ باران ونه سو.
سمه ده، مننه ستاسو خبرې مو واورېدلې. کور موادان له هلمند د موږ ډېر اورېدونکو زنګونه راولي او په واټس اپ او سکایپ باندې، او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نورو سیمو ته وچکالۍ ډېره لیدل شوې ده او خلک په تکلیف دي. ښاغلی معیار، پوښتنه د اوبو د سطحې د کمښت هم یو اورېدونکي مطرح کړل، او که ځینې پوښتنې تاسو یادښت کړي وي مهرباني وکړئ. مننه.
ما سره یادښت نیولی دی. اصل کې وچکالۍ هم چې کله پېښېږي د هغې له کبله یو دا چې ورښت کمېږي په ځینو سیمو کې، کمو ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او روزګان د سیمو کې ورخ کم شوی یا بخي نشته او کپورته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزی سرونه ورته وګورو شالته بامیان او د نور اندکوش بامیان ولایت کې اندکوش ورونه ده چې میرزي نو البته جمعي واور هم کمر شوی دا او د کال په ورسته فصلونه کې وړه یو منای د واورې ولې کېدل چې لګبي همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې خسیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سګنې وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو، وروسته داله کې هم اوبه کمې وې. له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده چې دا ټول وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. دا اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ بل اغېز چې تر هغه لاندې پروسه کې په افغانستان په جنوب سیمه کې د باوړې کارول دي چې په سولر انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه راوباسي. البته څنګه دا راشي د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده او هغه د صفرمانه نه دي چې خلاص نشي. نو په همدې اساس د ځمکې چې اوبه کمیږي یو علت یې همدا چې د ډېر زیات شدید استخراج روان دی د اوبو، برعکس ریچارج به نشته امیده که تا چوک اوبه نشارج که یو ورخ کم شویده یا بل دا چه خلق هم زکی تا اوبه نریچارج که. البته پا دیم بخص بکو چی بسنگ خلق هم زکی تا اوبه ریچارج که و سمره اندازه باندیم زکی تا بیر تا باید هدایتی که زکی چی که دا کارو نکری از این زکی لانده اوبه خلاصی گی و پراتون که نور کلونه که به اوبه نوری هم علک شو. متاسفانه اوس څنګه داسې شوي چې نور هېوادونه هم افغانستان سره مرستې کمې کړي دي او هغه دا دی چې ځینې سیاسي تعاملات هم دي او ځینې یې دا دی چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي. نو له دې څخه هم دا دی چې دا راتلونکو کلونو کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي د دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید پخپله څومره چې په وسط توان وي
اوس به په همدې موضوع باندې
مخکې جوړ شوي په هماغه
سره یو په بل موضوع کې پام دغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بل اخره، ځکه چې کتا سو د اروپا ځینی مثالونه هم ورکه چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نیسي، سره لدی چې دلته سندونه مشته او اوبو مشته او پریمانه اوبو لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې ډیر محتاط دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفيږي. نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبو چې مصرف شوی دی هغه دوباره ترکیږي او بیا یې مصرفی، یعنی ډیر ترې کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډیره پورې نه لیدل کیږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هیوادونو مثال تاسو ورکوئ بیا یې له افغانستان سره مقایسه کوئ چې څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځ ته راځي.
خو ما معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. د اروپا ورخ زیات دی، خو بیا هم دغه دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي. د په لوی ښارونو کې داسې زیربنا او سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بېرته بیا تصفیه کېږي، بېرته بیا پکارنه او ځینې نور مواردې کې کارول کېږي. تر دې پورې چې د اوسېدونکو څخه غوښتنه کېږي، مثلا په امریکا کې دا اوس په کالیفورنیا کې وچکالي ده ډېره شدیده چې تېرو اتیا کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کېږي چې باید د اوبو مصرف کم کړي، تر دې چې په عمام چې کله شاور اخلي نو په شاورونو یې داسې شکل جوړ کړي دي چې هغه کې یو اوبه مصرف کم شي او هوا یو څه وکارول شي تر څو اوبه ټیټي شي او د اوبو مصرف بیا درک شي ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیر په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي تر څو د اوبو زیرمې خلاصې نه شي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغه کارولی شي، خو کالته به ممکن بیا داسې حالت سره مخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولای شي لومړی تر هرڅه د مخه موږ ژمی په مخ کې لرو، په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. نو که څه هم یو شی بل زه غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی، یعنې دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه او له کبله دا وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي. نو د همدې فرصت څخه په استفادې د هېوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه دنه پروګرامونه یا شهرونه جوړ کړي تر څو د ورښتو به یا د باران په څومره کولای شي زیرمه کړي ځکه ته یې ریچارج کړي لومړی په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینی دي تر څو هغه تغذیه شي او کال ته بیا هغه زر نه وچي بیا نه ډېر وخت پورې هغوی اوبه ورکولی شي. بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي نو هغوی باید ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي ځکه چې یو عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي.
بلې همدغه ښاغلی مایر،
خلک د شمسي څښتنان هم باید د ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي. څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شانو په کرنه کې مصرفوي نو دا باید دوی بیرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې.
ښاغلی مایر زه غواړم همدلته
ځکه لاندې اوبه وچېږي نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته. خلک باید دولت خو تاسو وینئ چې امارات په واسه کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوی نو دا ډېره لرې خبر ده چې دوی د په اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي. نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه همدا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الاقل نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو اوبه زیرمه کړئ په هر څومره شي کولی.
ښاغلی مایر، د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې به دولت خو پخوا هم ځینې خبرې کولې، مګر فکر کوئ چې کم مصرفه لارې شته چې همدا اوس چې ستاسو غږ کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته، څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي؟ څه فکر کوئ، څه حل لارې دي؟ ممکن دوی ته نه وي معلومې چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر ډېره پورې وساتلی
شي. اوبه کم مصرف د سیم دی خو لږ اقتصادي مصرف لري. مثلا کولای شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولي کړنلاره چې په افغانستان کې د ویالې نه چې اوبه کوي دا ډېره زیات مصرف لري او د مؤثریت بیا لږ دی. مثلا دوی کولای شي پایپ مرسته اوبه لګونه وکړي، ځینې باغونه په هغو باندې ولي اوبه کړي، خو هغه خپله یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او د هغو تړل دي. خو وروسته ګټه بیا دا ده چې مثلا په لږو اوبو باندې ډېر زیات سیمه ډېر زیات باغونه اوبه کولی شي. نو که چېرته زموږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي، زما په نظر دا به ښه کار وي د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي، ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي. نو په دغه ترتیب موږ کولی شو ډېرې زیاتې اوبه زیرمه کړو، ډېره سیمه یا تر پوښښ لاندې راولو، یا همدا چې په لږو اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي. نو په افغانستان کې ډېرې اوبه په کرنه باندې مصرفېږي، په کرنه کې چې لږ مصرف شي اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده. خو بل شی هم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهیږي ګاونډي هېوادونو ته. البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري، چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه یې لا ډېره ده او په د اړتیا په وخت کې بیا وکاروي.
بله، چې هغه د بندونو مسله ده. یو څه سیاسي برخوردم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې پخوا راپور شوی دی چې ځینې ګاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برخونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي خو د اوبو په برخه کې ډېر مخنیوی ونه شي. څه فکر کوئ، دا سم دی که څنګه؟ ولې غواړي چې اوبه ډېرې هلته ورشي؟
هغوی خپله دا داسې یو هغه دی چې دوی اوبو ته اړتیا لري او کوم څومره چې بې نظمي په افغانستان کې وي دلته بندونو باندې پانګونه نه شي کېدلی او دا اوبه وړیا دوی ته ورځي. نو که چېرته په افغانستان کې انکشاف یا وده رامنځته شي، یو پرمختګ رامنځته شي، اوبه مدیریت کېږي او د هغه په اساس باندې کرنه او نور څه پراخېږي چې بیا کولی شي ډېر خلک که ته د خوراک مواد برابر کړي، نو په همدې اساس باندې د هغوی ګټه په دې کې ده چې دلته اوبو باندې کار ونه شي او وړیا اوبه ورشي، ځکه هغوی خپل هلته کرنیزې ځمکې ورته پراخه کړي دي او په هغې کې بیا دوی خپل محصولات اخلي چې نورو هېوادونو ته یې صادروي. یوازینی لامل همدا دی. د برېښنا بندونه هم تر ډېره پورې ورسره موافق نه دي. مثلا ګاونډی هېواد چې کله د اوبو افغانستان کې د اوبو خبره کېږي، ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژۍ ډېر هغه لري او د بل، خو د دوی ټول هدف دا دی چې د اوبو څخه د خلکو پام بلې خواته وړي. اما په اصل کې اوبه د اوبو انرژي او د اوبو کرنه دا خپل ارزښت لري چې بل شي بل بدیل په دې اړه نشته داسې خاص.
بله، مننه کوم ښاغلی مایر. اوس د ازادي راډیو ځینې اوریدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی و هغوی ځینې پوښتنې او ځینې نظریات مطرح کړي دي، هغوی ته به م لنډ وخت ورکړو د هغوی نظریات به ووایم که تاسو څه یاداشتول بیا ځواب ورکړئ. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې 1009 سیمې څخه سږ کال کوم ویاله تېره شوې شوی ده یا نهر تیر شوی ده هغه لمیاشت میاشت وج ده په دې اکل که پښتنه وشي چې آیا سکال د درونټې ډیم کم ده او یا کوم بل لامل لري. عاصم حقیار لیکلی دی د باران د د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي خصوصا په سولري سیستم چې اوبو ایستل کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوست لیکلي دي چې وچکالي لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوال هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالي لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي، باید اوبه مهار شي. دا ځینې نظریات او پوښتنې وې چې دوی کړې وې. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه ووایي، ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه ایستل شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا په سیندونو کې اوبه له دې امله کمه شوې دي چې واوره کمه شوې ده. چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي، نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې په سیندونو کې اوبه کمې شي او بیا کرنې ته ونه رسېږي. ځکه موږ د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده، یو دا چې اوبو لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سخت کال وسوځېده، حاصل یې ورنه کړ، کال ته مې دې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته دا ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي، نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې دغه بارښت کچه زیاته شوه، بیا که تصمیم ونیسي کرلو ته سبوي. ځکه موږ خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي، زه څومره ګورم معلومات لرم، سخت کال وضعیت هم د تېر کال په څېر دی، ورښت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په فوت میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي، خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دو هفتو کې د افغانستان څخه بهر کېږي. دا خپل هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. د امریکا بله د بندونو جوړول ورته اړین دي تر څو اوبه په کور هېواد دننه کې زیرمه شي او وروسته په کرنه کې وکارول شي. اوریدونکي پوښتنه کوي درنټې ډیم اوبه یې ښودلې وې. هو، درنټې ډیم اوبه کمې شوې دي، ځکه چې سخت کال واوره کمه وه. که موږ د درنټې نه پورته ورته ګورو، په نغلو کې اوبه ډېرې زیاتې کمې وې، چې ځینې تصویرونه یې موږ خپاره کړي او دا هغه شته. نو چې کله په نغلو کې اوبه کمې شي، هغه مستقیما بیا د نورو سیمو ورسره یو ځای کېږي، درنټه کې هم کمېږي، چې د لاندې سیمو ته اوبه وچکالی لوی وخت بالکل دا یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې. ما خپله زه چې کوم لیکل سپارښتنه کوم نړیوالو ته، مې دا دی چې د بشري مرستو په ځای، بشري مرستې په دې معنا چې خلکو ته د خوراکي موادو ورسوي، دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي تر څو په راتلونکي کلونو کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون د اغېز څخه د خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسی کې بدلون نه وستر شي، دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کلونه وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي. نو د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزې رامنځته نه شي. نو سخت کال هم راتلونکي میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوي دي چې د راتلونکي درې میاشتې پورې، د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال دی واوره وورېږي، دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي، کال ته به هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي او دا لامل دی چې خلکو نه د ماغوښتنه هم دا ده چې د باران اوبه د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه کړي، که د ځمکې په سر باندې یو متر یو نیم متر بندونه ورته جوړوي شي، دا ښه کار دی. که دا نشي کولی بیا ځکه ته د ژور ورته جوړې کړي چې ځکه ته چانس شي، ځکه تر څو د دوی کویان او چینې څاګان کاریزونه او باوړۍ اوبه ولري. کوم خلک چې باوړۍ کاروي، د هغوی ته مې سپارښتنه دا ده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي، چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي، د هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي، هماغومره پیمانه اوبه ځکه ته چار شي. که داسې ونه شي، نو دوی پانګونه ټوله له خپل له ستونزو سره مخامخ کېږي او په راتلونکي کې به دوی هم اوبه ونه لري.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی محمد عاصم مایار د شتوتګارد په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د دکتورا د دورې محصل او محقق. له تاسو مننه کوم ښاغلی مایارو چې د اوبو د مهار په ارتباط او همدارنګه د وچکالیو په رابطه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. کور مودان چې د ازادي راډیو دا 15 دقیقې بحث مو اورید.